او اوریدونکو السلام علیکم دا د سات خبری مجلې ته خرقلی چې ز صالح اسغزی خلقی وړاندې کوم په دې خبرونه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو مؤسسه وایي د زنو څیړنو له مخې یاغیانو تیر کال په دې هیواد کې له پراختیایي ادارو څخه په میلیونونو ډالر په زور اخیستي دي او په پاکستان کې د سیاسي چارو یو کارپو د دې هیواد حکومت ته خبرداری ورکوي
که پاکستان په افغانستان کې مداخلت بند نه کړي نو یو ډیر غټ طوفان زوینم چې هغه په سیرا روان وي.
دا او نور په همدې خبری مجله کې اوري. خو اوس هم تر ټولو مخکې خبرونه. سلیم محمد صالح وایي
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو لندیز. د ګرجستان د دفاع وزارت وایي څلور عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. د بغلان په بمی اندراب ولسوالۍ کې نن یو ځایي قومندان امان الله شرقولک د وسلوالو په کمین کې وژل شو. چارواکي وایي په لوګر ولایت کې نن سهار د ائتلافي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې درې طالبان وژل شوي دي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی د سوریې ولسمشر بشار الاسد سبا په تهران کې د ایران د ولسمشر محمود احمدینژاد سره وګوري. بل خبر دا دی چې په نایجیریا کې د خپلواکۍ د 50مې کلیزې د لمانځنې په غونډه کې چاودنې شوي دي. د ګرجستان دفاع وزارت وایي څلور عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. له هغې راهیسې چې دغه هیواد په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیل کړی دا درنه مرجوبله ده چې وراوړي. دا نه ده معلومه چې دغه عسکر کله وژل شوي دي، خو ناټو په یوه اعلامیه کې پرون اعلان کړی چې شپږ عسکر د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د ګرجستان دفاع وزارت په یوه بیان کې ویلي څلور وړه عسکر په یوه بمی چاودنه کې وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن نن تبلیسي ته د سفر پر مهال وویل متحدان په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د ګرجستان د مرستې او همکاري مننه کوي. راسموسن د ګرجستان په مرکز کې د ناټو د یو مربوط دفتر د پرانستنې په مراسمو کې د وینا پر مهال دغه خبرې وکړې. د 2008 میلادي کال په یوه سرمشریزه کې د ناټو مشرانو تایید کړه چې بالاخره ګرجستان او اوکراین به د ناټو په اتحاد کې شریک شي. د بغلان په بمی اندراب ولسوالۍ کې نن یو ځایي جهادي قومندان امان الله شرقولک د وسلوالو کسانو په کمین کې ووژل سو. د سیمې خلګوي په پیښه کې د نوموړي څلور ساتونکي ټپیان شوي دي. قومندان امان الله په بغلان کې یو پخوانی جهادي قومندان وو. په دې اړه تر اوسه دولتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلګوي دغه قومندان د محل له دولت سره کار کاوه. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي وویل چې په دې حمله کې دوی دربکیانو دغه قومندان له څلور ساتونکو سره وژلې دي. بلخوا د ایساف ځواکونه وایي چې دوه عسکر نن د افغانستان په جنوب کې په یوه بمی چاودنه کې ووژل سول. ناټو په خبر رسوي اعلامیه کې د دغو عسکرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. چارواکي وایي په لوګر ولایت کې نن سهار د ائتلافي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې درې طالبان وژل شوي دي. د لوګر د ولی ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د څرخ ولسوالۍ د بندوکا په سیمه کې سوې ده. نوموړي زیاته کړې پر همدې ولسوالۍ تېره شپه د نامعلوم لوري څخه د هوان اته مرمۍ هم توغول شوي دي چې دوه دولتي کارکوونکي په پیښه کې ټپیان شوي دي. ناټو وایي د افغان ځواکونو په مرسته یې په کندهار کې پرون د طالبانو یو مهم مشر نیولی چې په پنجوایي ولسوالۍ کې اوسېدی. ناټو وایي دغه طالب مشر د وسلو چاودنو او د طالبانو په روزنه کې د دوی لپاره اسانتیا برابروله. ناټو په یو بله اعلامیه کې ویلي چې د حقاني شبکې یو غړی یې پرون د خوست په باک ولسوالۍ کې نیولی دی چې د بمی چاودنو په برخه کې یې طالبانو ته سهولتونه برابرول. ناټو دغه ورځ وایي چې د زابل په مرکز کلات کې یې یو مشکوک وسلوال هم نیولی دی چې ګمان کېږي د کابل کندهار پر لویه لارې بمونه عیاراول او بریدونه کول. له ازادي راډیو څخه خبر ناوړي. ناټو وایي پرون یې په خوست کې د حقاني شبکې یو مهم مشر له شپږو نورو سره وژلې دي. ناټو په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان ځواکونو په مرسته یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه و کسان وژلي چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو د ګڼو بمی حملو ترهان ګڼل کېدل. ناټو وایي د پنجشنبه په ورځ دوی په هوایي بمباري کې په غزنی ولایت کې څلور تنه ملکیان وژل شوي دي. ایساف ځواکونو په یوه اعلامیه کې زیاته کړې هوایي حمله یو وروسته تر هغې وکړه چې وسلوالو په اندړو ولسوالۍ کې افغان او بهرني ځواکونه تر حملې لاندې ونیول. خو ناټو په غلطي د وسلوالو پر ځای پر ملکیانو برید وکړ. په پیښه کې درې کسان ټپیان شوي هم دي. نړیوال بانک پاکستان ته له 400 میلیونو ډالرو زیات پور تصویب کړ چې دا هیواد د وروستیو سیلابونو ورانی پرې جوړ کړي. نړیوال بانک وایي پاکستان ته د 300 میلیونو ډالرو کریډیټ ورکړی چې د سیلاب ځپلو لپاره خوراکي مواد، درمل، خیمې، تیل او نور شیان وپیري. نړیوال بانک وایي د پاکستان د لویو لارو د بیا رغونې په مقصد به نور 130 میلیونو ډالر هم پاکستان ته ورکړي. اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې له پاکستان سره خپلې مرستې دوه برابره زیاتې کړي او دې هیواد ته به 215 میلیونه امریکایي ډالر ورکوي. د اروپا د بشري مرستو کمیشنرې کریستینا جورج ګیفا نن په برسلس کې په یوه غونډه کې دغه اعلان وکړ. دغه مرستې به د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو پر رغونې لګول کیږي. له پاکستان څخه را رسېدلي راپورونه وایي مشکوکو وسلوالو د ناټو د اکمالاتي قطارونو پر 15 هغو ټانکر موټرو برید وکړ او بیا یې وسوځل چې افغانستان ته یې تیل او نور اکمالاتي مواد انتقالول. راپورونه وایي 20 لارې موټر د توغندیو او سپکو وسلو تر حملې وروسته په اور کې لوله پسول. پیښه په جنوبي ښار شکارپور کې شوې ده. پاکستاني چارواکو پرون روس تر هغه پر ناټو اکمالاتي لار د اعتراض په توګه وتړل چې په دې هیواد کې د ناټو په یوه بمباري کې 3 پاکستاني عسکر وژل شول. ټاکل شوی ده د سوریې ولسمشر بشار الاسد سبا په تهران کې د ایران له ولسمشر محمود احمدینژاد سره وګوري. دا خبر په داسې حال کې خبرېږي چې څو ورځې مخکې د عراق پخواني صدر اعظم آیات علوي پر سوریې غږ وکړ چې له ایران سره له خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو په استفادې له ایران وغواړي چې د عراق په کورني سیاست کې لاسوهنه بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی احمدینژاد د رواني میاشتې په وروستیو کې لبنان ته سفر وکړي. هلته د ایران متحده ډله حزب الله د صدر اعظم سعد حریری سره د ملګرو ملتونو د محکمې د سړنې پر سر په سخته جګړه لګیا ده چې نوموړي د خپل پلار رفیق حریری په وژنه کې دغه ډله تورنه کړې ده. ایران نن د واشنگتن هغه پریکړه وغندله چې پر اتو ایرانی چارواکو یې د بشر له حقونو د سرغړونې په تور بندیز لګولې چې ویل کیږي دغه کسانو په 2009 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال په مظاهرو کې د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي وو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې دغه چارواکو د جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته د پراخو مظاهرو په مخنیوي کې لاس درلود. په نایجیریا کې د خپلواکۍ د 15مې کلیزې د لمانځنې په غونډه کې 14 سیوی دا پیښې په داسې حال کې سیوی چې د دې هیواد عمده وسلوالې ډلې خبرداری ورکړی و چې پر دغو مراسمو به حمله کوي. عیني شاهدانو ویلي ګڼ کسان ژوبل وو. د ټلویزیونونو په تصویري راپورونو کې ښکارېدل چې دغو پیښو د ولسمشر د ګډون مخه ونیوله. د اوکراین د اساسي قانون محکمې په قانون کې د ځینو تغیراتو پر اوستلو سره د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ واک زیات کړ. د 2004 میلادي کال په اساسي قانون کې تغیراتو د پارلمان واک زیات کړی وو چې کولای سول صدر اعظم او د کابینې نور کلیدي غړي وټاکي. د اوکراین د اساسي قانون د محکمې رئیس اناتولی هولووین نن په کیف کې په خپلو څرګندونو کې وویل د اوکراین د 2004 میلادي کال د دسمبر د 4مې اساسي قانون سر لننه لغوه اعلانېږي. د اساسي قانون محکمې دغه بدلونونه راوستل. دغه بدلون ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ته لاره وروي چې خپل حکومت په خپل انتخاب کړي او د پارلماني نظام په پرتله په جمهوري ریاست کې واک زیات وي. د اکوادور ولسمشر رافیل کوریا ځینې مخالف پولیس تورن کړي چې د پولیسو په یو روغتون کې دای برمته کړي وو او غوښتل یې وژني. وروسته لغه چې پولیسو پر روغتون برید وکړ او دای وژغوره، د کڼ اړخ مشر د خلکو یوې ګڼې ګڼې ته په وینا کې وویل کله چې موږ پوه شو نه مو سوی کولی خبرې وکړو، موږ غوښتل لاړ شو. دوی پر ولسمشر برید وکړ، پر موږ یې اوشکه بهونکي ګاز وشیندل. دوی د پولیسو روغتون ته انتقال کړو او هلته یې د غمل په توګه وساتلو. ویل کیږي نوموړی پرون د 2 ساعتونو لپاره د هغو پولیسو په ولکه کې و چې د اعتراض په توګه یې ویل د نوي قانون له مخې شایي د دوی معاشونه او امتیازات کم شي.
لا ازادي رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. ساعت 6:09 دی. دا ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدل شي او همدارس د ازادي په انټرنیټ باندې کې دا رادیو اوریدل شي او ټول مطالب له سلسله شي زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. په روانه خبرونه کې امان امیرزی را سره په تخنیکی برخه کې همکار دی او دا مطالب در اورو. د امریکا د مرستو د تفتیش څنګه وایي له افغانستان سره د دوی د مرستو په میلیونو ډالر طالبان د رشوت په نوم ترلاسه کوي، خو په افغانستان کې د دې ادارې مسؤلین دا خبره نه مني. په کوټه کې بیا د سیاسي چارو کارپو خغلې کاسي پاکستان تورنوي چې د امریکا د مرستو یو اندازه ترهګرو ته ورکوي.
کمی پیسې چې امریکا پاکستان ته د دهشتګردۍ خلاف ورکوي په هغو پیسو باندې په پاکستان کې دهشتګرد روزل کیږي او افغانستان ته لیږدول کیږي.
د افغانستان په لویدیځ کې د ناتو سیمه ییز قمندان په دې نظر دی چې هرات په مجموع کې تیار دی چې امنیت افغانانو ته ورکړل شي. پخوانی قمندان جنرال رحمت الله روفی دا اقدام پر ځای نه ګڼي.
موجوده حالت چې ګورو دا فقط واک ورکول دی، ما فکر دا درست نه وي. دین ته ډېر دقت پکار دی.
او د اروپا د تیلو څلور لوی کمپنۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر ایران د لګول شویو بندیزونو له ویرې خپلې اړیکې له دې هېواد سره قطع کوي. نور مطالب هم لرو. روانه خبرونه په دې موضوع پیلو. د امریکا د پرختیایي ادارې د تفتیش څانګې تور پورې کړی دی چې په افغانستان کې د دې ادارې په میلیونو ډالر طالبان ترلاسه کوي. دغه تورونه د ګلوبل پوسټ په ګډون په یو شمیر ورځپاڼو کې خپره شوي دي، خو په افغانستان کې دننه د دې ادارې مسؤلان د دې تورونو شواهد غواړي. فارن پالیسی خبرونه دا مسله څېړلې چې احمد شبری غټی کې اوروي.
د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د عمومي څېړنې د ادارې په وینا په افغانستان کې د مرستو په میلیونونو ډالر سهمن طالبانو ته رسیږي. د دې مؤسسې د تفتیش د ادارې د مشر په وینا دا پیسې د رشوت په بڼه طالبان ترلاسه کوي. دا پیسې د امریکا په میرلند کې د ډی ای آی په نوم د یوې مؤسسې دي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د یو ایس ایډ پروژې تمویلوي. د رپورټ له مخې په جلال آباد کې د دې مؤسسې له افغان قراردادیانو پوښتنې روانې دي. د ډی ای آی مؤسسې یو ویاند وویل په جلال آباد کې دوی اولس افغان کارکوونکي له کاره لرې کړي دي. د ډی ای آی مؤسسې مشر جیمز بومګارد وویل موږ د امریکا د حکومت هڅو ته ژمن یو او له همدې امله د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې چې امنیت یې خوندي نه دی کار کوو او سره له دې چې له اور سره لوبې کوو پر خپل کار ویاړو او د پیدا شویو ستونزو څېړنه مو هم پیل کړې ده. د ډی ای آی مؤسسې مشر زیاته کړه کله چې اړتیا موږ پروژې تړو، کار په ځینو سیمو کې بندوو، کارکوونکي له کاره باسو او دا کارونه علني کوو، حساب کتاب مو هم ښکاروي، د تړلو ورونو تر شا نه وي. د پیسو د لګښت څېړنه د یو ایس ایډ په دریو پروژو کې د بریتانیا له یوې امنیتي کمپنۍ پیل شوه، خو په دې کمپنیو کې له رپورټ سره سم داسې نښې ترلاسه نه شوې چې د ځان د ساتنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکوي. خو د دې سربیره د ډی ای آی چارواکي اندېښنه لري چې یاغیانو په 2009 میلادي کال کې د یو ایس ایډ تر واک لاندې له پراختیايي پروژو تر 15 میلیونه ډالرو ډېرې پیسې په زور اخیستې دي. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشر ایرل ډبلیو ګاسټ وایي ډی ای آی مؤسسې ته لارښوونه شوې چې خپلې پیسې کنټرول کړي، خو نوموړي زیاته کړه چې د دوی پروګرامونه به په لرې پرتو سیمو کې دوام وکړي، په هغو ځایونو کې به هم کار روان وي چې ستونزې پکې دي. د ډی ای آی د ادارې د ویان په وینا د عمومي څېړنې د ادارې له لوري کره شواهد نه دي وړاندې شوي چې د دوی په پروژو کې اداري فساد شته.
په روانه خبری مجله کې دا اوري چې د پاکستان په سند ایالت کې تیره شپه ناڅرګندو وسلوالو په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو لسهاو ټنکرونو ته د تیلو ټنکرونو ته اور اچولی دی. وخت شپږ بجې او دیارلس دقیقې دی. د ایټالیې ځواکونو بریډ جنرال کلاودیو بیرتو چې د افغانستان په لویدیځ کې د ناټو سیمه ییز قمندان دی وایي د هرات ولایت یو شمیر ولسوالۍ دې ته تیارې دي چې افغان ځواکونو ته یې امنیت وسپارل شي. جنرال بیرتو زیاته کړه هرات په مجموع کې دې ته تیار دی چې امنیت یې افغانانو ته ورکړل شي. د افغانستان په لویدیځ کې د ناټو سیمه ییز قمندان د هرات امنیت د ورسپارلو خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرایس څرګنده کړه چې هغه مسوده تیاره شوې ده چې له مخې به د افغانستان د یو شمیر ولایتونو امنیتي چارې افغانانو ته سپارل کېږي. هرات ولې تر نورو سیمو مخکې یاد شوی؟ هرات دې ته تیار دی چې امنیتي چارې افغانانو ته ورکړل شي؟ په هرات او کندهار کې د قول اردو له پخواني قمندان جنرال رحمت الله روفي څخه په دې اړه احمد شبر پوښتنې کړې دي. د دې مرکې د اوریدو بلنه درکوو.
په هرات کې د ناټو چارواکي په دې باور دي چې دغه ولایت امنیتي وضعیت د دې وړ دی چې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. څه فکر کوئ، آیا هرات د دې وړ دی چې امنیتي افغان ځواکونه په لاس واخلي؟
دا مسله چې ناتو وایي ناتو به البته تحلیل کړي او توانایي پوښي او په زمین کې کار سره مهم دی موږ وزارت دفاع دی وزارت دفاع به البته که رئیس صاحب کوم توافق رسېدلی وي او د دې سره امکانات موجود وي همدغسې د وزارت داخلې نو زه فکر وکړم شاید و نتیجه ولري اما د دې خاطره چې هرات کې زه هم بلد یم چې اضافه سندګي په وخت کې زه قمندان کل اردو رئیس تنظیمه دی مگر اون شرایط فرق کرده دی پساس دی که شرایط در موجوده حالت چی گروه ده پتن وک ورکاول دی ما تاکده درست بنوی دین تا دین دقت پکار دی در غیوه اشاره کام که دین دقت پکار دی چی دکه شرایط برای سی نشی تلیل ولی حالتون بازی وخکی دی بازی خرابی دی در چیز خوبی این حالت دوم را مطمئن نگورمه.
جنرال صاحب روفی، تاسو په هرات کې هم د کار تجربه لري لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه. د هرات ولایت څنګه ناتو یاد کړی دی چې د دې ولایت امنیتي چارې به افغان ځواکونو ته سپارو، ولې بل ولایت نه دی یاد کړی؟ مثلا د افغانستان په شمال کې د ځینو ولایتونو امنیت تر هرات بهتره دی.
اما زه مطمئن نه یم دا چې یاد کړی خلاصه په دغه حالت کې دا وطن چې عملیات وکړي
تاسو چې وایسئ چې اطمینان نه لري د افغانستان د پوځ د یوه جنرال په صفت د افغان ځواکونو بنیادي ستونزې څه دي چې امنیتي چارې په خپله غاړه نشي اخیستی؟
د افغانستان عملیاتي ځواکونه ډېر غښتلي، ډېر وفادار، ډېر ثابت خلک دي، اما متاسفانه چې دوی په صحیح وسلو باندې سمبال نه دي. اصلا دلته کار ټول وسله کوي، تجهیزات حربي په نظامي کښې ورته وایي، دوی هغه نه لري. پولیس بېخي اصلاح عجز پاتې دي، اردون په شکل باندې نه کوي، هوایي ځواک موږ نه لرو. نو دغه شی د یوې نارو قوت اشدې ضرورت دی، په لحاظ هم چې دوی دغه شی د دوی سره ناموجود وي، نو زه فکر وکړم دې ته به ډېرې ستونزې ایجاد شي. او بل هرات ډېر مهم دی د ستراتیژي لحاظه، د سیاسي لحاظه او د سرحدي لحاظه، چې موږ سرحدونه مشترک لرو، په دې لحاظ باندې زه تشویش لرم.
د افغانستان په لویدیځ کې د ناتو سیمه ایز قمندان د هرات د امنیت د سپارلو خبره پورته کړې ده. په دې باب مو له پخواني قمندان جنرال رحمت الله روفي سره د احمد شي برمرکه واورېده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله او ری سات شپږ بجې ولس دقیقې دي. د پاکستان په سند ایالت کې د تیلو یو پمپ ته نږدې تیره شپه نه څرګندو وسلوالو په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته پر تیل وړونکو ټانکرونو وسلواله حمله کړې ده. د دې حملې په نتیجه کې لسکونه ټانکرونه په بشپړه توګه سوځېدلي دي. په اړه یې له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل نور حل راکوي.
وروسته له هغه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ناټو څرخي الوتکو وسلوال په نقشه کړل او د پنجشنبې په ورځ د پاکستاني پوځیانو یوه څوکۍ په نقشه کړه چې پکې درې پاکستاني پوځیان ووژل شول، په پاکستان کې په حکومتي او ولسي کچه له قهره ډک عکس العمل راوپاراوه. دې ته په پام سره د پنجشنبې په ماښام ناوخته د پاکستان د سند ایالت شکارپور سیمې ته نږدې نامعلومو وسلوالو په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د تیل وړونکو ټانکرو پر کاروان وسلوال برید وکړ او په لسګونو ټانکرونه یې وسوځول. د شکارپور سیمې د پولیسو مشر عبدالحمید کوساوایی د دې پیښې تر شا د ترهګرو ډلو لاس دی. دغه د تیلو ټانکرونه له کراچۍ څخه راغلي وو او د بلوچستان له لارې افغانستان ته روان وو. دوی دلته د تیلو له یوه پمپ سره دمه جوړوله او د شپې تیاره مهال وو. ځینو خلکو موږ ته وویل چې لس پنځلس وسلوال کسان راغلل او پر دغو ټانکرونو یې ډزې وکړې چې وروسته اور پرې ولګېد او دوی په تیښته بریالي شول. په پیښه کې یوازې یو تن ټپي سوی دی. داسې معلومیږي چې د دې پیښه تر شا د وسلوالو ترهګرو لاس دی. سره له دې چې پولیس په دې پیښه کې یوازې یو تن ټپي یادوي، خو ځینې خپلواکې خبري سرچینې په دې پیښه کې د درېو تنو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. پولیس په دې پیښه کې د 25 ټانکرونو د سوځېدو خبر ورکوي، خو په شکارپور سیمه کې یوه ځایي خبریال افتخار علي رسنیو ته د سوځېدلیو ټانکرونو شمېر تر دې زیات وشو.
12 بجې جو حمله هوا تھا اس پہ جو 40 تک نیٹو جو تیل سپلائی کرتے ہیں.
دا پیښه د شپې د 12 بجو په شاوخوا کې رامنځته شوه چې وسلوالو د ناټو ځواکونو لپاره 40 ټانکرونو په راکټونو وویشتل او تباه یې کړل، او همدارنګه د تیلو پمپ ته څیرمه ولاړ نور موټرونه هم پکې وسوځېدل. د اور وژنې د ادارې کارکوونکي د اور په وژلو بوخت دي، خو له شپې راهیسې تر اوسه پورې هغوی د اور په وژلو نه دي بریالي شوي. د یادونې وړ ده چې تر دې پخوا هم د بلوچستان په خوزدار، مستونګ او چمن سیمو کې د ناټو ځواکونو لپاره پر اکمالاتي لاریو او د تیلو پر ټانکرونو وسلوالي حملې سوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې په سند ایالت کې په دومره لویه کچه د ناټو ځواکونو لپاره تیر وړونکي ټانکرونو په وسلواله حمله کې سوځول کېږي. دا چې د دې برید تر شا به د چا لاس وي، دمګړۍ ته یې چا مسؤلیت نه دی منلی. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو، کوټه.
به هم په پاکستان کې تم کیږو او هم دا موضوع څېړو. د ناټو ځواکونو د هلیکوپټرو له خوا د پاکستان په خوره کې وروستۍ یو حمله په پاکستان کې منفي عکس العمل راپارولی دی. د پاکستان په اوسني حکومت کې موجودو ټولو ګوندونو د ناټو دغه اقدام غندلی او هغه یې د پاکستان پر خپلواکۍ یو ګزار بللی دی. دا موضوع په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل ته سیاسي چارو له یوه کارپوه او ملتپال سیاسي مشر ملک امان کاسی سره په مرکه کې څېړلی ده.
ملک امان کاسی صاحب، په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا په قبایلي سیمو کې په وار وار د بهرنیو ترهګرو پر پناه ځایونو باندې د بې پایلټو جاسوسي الوتکو لخوا حملې سوي دي، خو په تېر اونۍ کې دوه ځله په لومړي ځل د څرخي الوتکو یا د هلیکوپټرو په وسیله د دغو پر پناه ځایونو حملې وسوې، او پرون درې پاکستاني پوځیان هم په دې کې ووژل شول. پاکستان له قهره ډک عکس العمل ښکاره کړ. څه فکر کوئ چې آیا د دوی دغه احتجاج پر ځای دی؟
خبره دا ده چې موږ د ډیر سکالو صدا خبره کوو چې په افغانستان کې مداخلت بند. کته د پاکستان افغانستان ته بمونه لیږي، دهشتګردان پاکستان لیږي، نو داغه خواسه ګلان نه راځي. نن که ډرون حمله دي، د دې صدا خبره واضح ده چې په قبایلي علاقې کې ازبکستان، چچن ستا پاکستانی دهشتګردان دي. دا په افغانستان کې دهشتګردي کوي، نو د هارت پر صورت ته ته هغه خلک په سر روان دي. نه پرون چې دا د هلیکاپټرو واقع سوي ده، دا خو دوه درې هلیکاپټر راغل دي یا دوه درې پاکستانی فوجونه دي. که پاکستان په افغانستان کې مداخلت بند نه کړي، نو یو ډېر غټ طوفان زوینم چې هغه به پسې را روان وي او په دلته به راځي او دلته به دهشتګردان ټکوي.
د دې په نتیجه کې د پاکستان حکومت یو تازه فرمان صادر کړ چې له مخې د تورخم پوله وتړل سو او افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتي لاروی ورتګ ودرېد. څه فکر کوئ چې آیا د دوی دغه اقدام له امریکا سره یا له ناټو ځواکونو سره د دوی پر سیاسي اړیکو منفي اغېز نشي کولی؟
دا د پاکستان قدم په قدم غلطیانې کوي. که د پاکستان دا خیال دی چې د ناټو وسایل یا ټرکونه یا کنټینرونه پاکستان په لار افغانستان ته نه پریږدي، دا د پاکستان ډیر غټه غلطي ده. امریکا یا ناټو چې دی په ټول سنټرل ایشیا کې ډیر غټي اډې لري، ډیر لارې لري، دا خو پاکستان ته یو مراعات ورکړی دی چې دلته دا تعلقات د پاکستان سره برابر شي، د پاکستان یو څه فائده وي او دلته ناټو ته پر دا لار باندې خوراکي مواد یا نور مواد افغانستان ته سپلای شي. دا پاکستان ته په حقیقت کې امریکا او ناټو ملکو مراعات ورکړی دی. دوی قدم په قدم باندې غلطیانې کوي. زما په خیال دا قدم چې دوی د ناټو ټینکرانو باندې پابندي لګول دي، دا د پاکستان تر ټولو غټه غلطي ده.
د دغه سپیشو پاک سره عمل کې تیر شپه د سند ایالت په شکارپور سیمه کې هم څه کم څلوېشت د ناټو ځواکونو لپاره تیل وړونکي ټانکر سوځول شوي دي. پولیس وایي چې د دې پیښې تر شا د وسلوالو ترهګرو لاس دی. دغه په وار وار په بلوچستان کې هم دغه ټانکرونه او کنټینرونه سوځول شوي دي، خو تر اوسه پورې هیڅوک په دې جرم نه دي نیول شوي. څه فکر کوئ چې آیا واقعا په دې کې وسلوال لاس لري؟
کمی پیسې چې امریکا پاکستان ته د دهشتګردۍ خلاف ورکوي، په هغو پیسو باندې په پاکستان کې دهشتګرد روزل کیږي او افغانستان ته لېږدول کیږي. چې ته وایې ټینکران یې په شکارپور کې سیزلې دي، دغه د امریکا په پیسو باندې پاکستان دغه دهشتګردان روزي. ټوله نړۍ وایي، پرون د پاکستان وزیر داخله ویلي دي چې ټوله نړۍ د پاکستان ډېر سخت کرکه کوي او په ډېر بد نظر ورته ګوري، او هغه ویلي چې پاکستان چې دی د دهشتګردۍ یو ای پی سنټر، دا یو مرکز دی. او دا دلته موږ ته ټولو ته دا معلومه ده چې امریکا د دهشتګردۍ خلاف کمی پیسې ورکوي، په هغه کې یوای سه دوی د پاکستان حکمرانان د دهشتګردۍ په پیلاولو باندې لګوي، د دهشتګردانو په جوړولو باندې لګوي او هغه افغانستان ته استوي.
پاکستان چې امریکا سره د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې ځان د امریکا ملاتړی ملګری بولي، څه فکر کوي؟ پاکستان په دې برخه کې مخلص نه دی که څه؟
د پاکستان د اولې ورځې دوه مخي سیاست، یو خو د امریکا پیسې اخلي بیا په هغه کې 15% دی په دهشتګردانو لګوي یا 10% لګوي دلته دهشتګردان پیدا کوي او دلته دغه ورته نور زیاته لمن وي دا هغه اقدام دی چې دا به پاکستان وسوځي پاکستان به د منځه یوسي
تاسو په کوټه کې د سیاسي چارو له یو کارپوه او ملتپال سیاسي مشر ملک امن کاسی سره په دې اړه مرکه وکړه چې د ناتو ځواکونو د هلیکوپټرو د پاکستان په خاوره حمله کړې درې سرتیري وژلي نوموړی وایي چې پاکستان د تراګرو پر ضد کافي فعالیت نه کوي او تراګر له پاکستانه افغانستان ته اوړي تاسو ازادي رادیو او ری وخت شپږ بجې 25 دقیقې دی نړیوال ځواکونه وایي د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د هوایي بمبارد پر مهال 15 وسلوال طالبان وژلي دي په دې اړه نو رپورت له روح الله انوري ووري
په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې هوایي بمباري کړې چې په ترڅ کې 15 وسلوال طالبان وژل دي خبر پاڼه کې راغلي چې په بمبار کې ولسی وګړو ته مرګ جوړه نه دا وخته د څوکۍ ولسوال لال مرجان له څوکۍ څخه ازادي رادیو ته پر ټلیفون وویل چې نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وګل دری د امریو په غرنۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای بمبار کړی دی
پاکستان د امریو څنګه کې مړ دی او د زخمیانو په حق له تاریخ معلومات نشته چې څومره زخمیان دي او موږ کوشش کوو چې معلومات وکړو دا هغه معلومات چې دری نه راغلي خلکو موږ ته ویلي دي چې پاکستان لوی وسلوال طالبان نور موږ د تاریخ معلومات
هغه ویل له کومې ورځ څخه چې وسلوالو کسانو برطانوي میرمن لنډا تختولي له هغې څخه وروسته نړیوالو ځواکونو په سیمه کې پلټونکي عملیات پیل کړي خو تر اوسه د تختول شوو کسانو درک نه دی لګېدلی د یادونې وړ ده چې له نن څخه پوره 15 ورځې وړاندې د څوکۍ ولسوال ولی د سمسو تنګي په سیمه کې وسلوالو کسانو د یو امریکایي مؤسسې برتانوي کارکونکو لنډا د دریو افغاني همکارانو سره یوځای هغه محل له موټره کوزه او نامعلوم ځای ته انتقال کړ چې غوښتل یې د کونړ مرکز اسدآباد ته راشي تر دې دمه کومې وسلوال ډلې د تختول شوو کسانو مسولیت په خپل غاړه نه دی اخیستی روح الله انوري د ازادۍ رادیو کونړ
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري متحده ایالات وایي د اروپا د تیرو څلور لوی شرکتونه له ایران سره خپل معاملات او اړیکې قطع کوي دغه شرکتونه چې سټیټ آیل شل ټوټل او انینومیګي د دې لپاره له ایران سره روابط بندوي چې پر دغه هیواد باندې د لګول شویو بندیزونو له امله زیانمن نشي رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر څنګ راپور اوري
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جیمز شتاینبرګ د پنځشنبه پر ورځ ویل د تیلو څلور ستر اروپایي شرکتونه د دې په خاطر چې پر ایران باندې د لګول شو بندیزونو له امله زیانمن نشي له دغه هیواد سره خپل روابط پای ته رسوي نوموړي ویل
فور میجر انټرنیشنل اویل کمپنیز Total of France, Statoil of Norway.
د تیلو څلور نړیوال شرکتونه د ناروی د تیلو سټیټ ایل د ایتالیا آئینی او د بریتانیا او هالند د تیلو دولویو شرکتونو ژمنه کړې چې د ایران د تیلو په سکتور کې خپل پانګونه پای ته ورسوي.
د تیلو د دغه لویو شرکتونو دا پریکړه د ایران پر وړاندې د متحده ایالاتو د پالیسۍ لپاره یو لوی بریالیتوب بلل کیږي. واشنگتن هڅه کوي څو پر ایران باندې د اقتصادي فشارونو په واسطه دغه هیواد مجبور کړي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو غوښتنې ومني د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د تیلو د دغو شرکتونو د پریکړې د ستایلو ترڅنګ نورو نړیوالو شرکتونو ته خبرداري ورکړ چې کله ایران سره خپل اړیکې قطع نه کړي نو فعالیت به تر څارنې لاندې ونیول شي
اټومي وسلې لرونکی ایران به د نړۍ د وی برخې چې زموږ د ګټلو لپاره خاص اهمیت لري امنیت او ثبات او د نړۍ اقتصاد له ګواښ سره مخامخ کړي همدې ته په کتنه موږ باور لرو چې نړیواله ټولنه باید له یو سره له ایران سره خپل تجارتي اړیکې ختم کړي په هر حال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د هغو شرکتونو په اړه تحقیقات وکړي چې د ایران د تیلو په سکتور کې همکاري نه ده بنده کړې
د امریکایي مقام ویلی واشنگتن په سویس کې د ایران د نفت ایران پر شرکت هم بندیزونه لګوي د نړۍ د تیلو پر شرکتونو د امریکا د فشار پر ایران باندې د متحده ایالاتو د ولسمشر د ورستیو بندیزونو په ترڅ کې رامنځته شوی دی راپورونه وایي ایران دا مهال توان نه لري چې د تصفیه شویو تیلو لپاره خپل کورني ضرورتونه پوره کړي او د معلوماتو له مخې تهران 40% پټرول او له دې نه زیات ډیزل له بهر نه واردوي. متحده ایالات غواړي چې ایران خپل وارداتو ته دوام ورکړي څو له دې لارې د دغه هیواد د اټومي پروګرام لګښت محدود شي. د امریکا په مشرۍ د اروپا ستر قوتونه وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی، خو تهران بیا دا ردوي او ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ایزو اهدافو لپاره دی.
قدرمنو دوستانو، له دې راپور سره د ازادي راډیو روانه خبری مجله هم په همدې ځای پای ته رسیږي. صالح سخزی خلقی، تاسو د نن ورځې لپاره په لوی او پاک الله سپارم. د سټډیو میکروفون خپل همکار جاوید نعیمی ته سپارم او ورته ښه راغلاست وایم. مهرباني وکړئ.
تشکر از شما صالح جان، مانده نباشین. شما سلام عرض میکنم. 6:30 به وقت کابل شد و شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و حالا من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری گزارش های را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و در تحولات از منطقه و جهان خواهید شنید که قرار است رئیس جمهور سوریه فردا به ایران سفر کند و با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد ملاقات کند. در نایجیریا امروز 3 انفجار در پایتخت این کشور رخ داد که تعداد زخمی بر جا گذاشته است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم. خالد مفتون با شماست.
دو عسکر رومانیایی در افغانستان کشته شدند و 3 تن از طالبان مصادر ولایت لوگر به قتل رسیدند. تفصیل اخبار. در نتیجه انفجار ماین امروز در افغانستان دو عسکر رومانیایی در ولایت زابل کشته شدند. به گفته وزارت دفاع رومانیا عسکر سومی این کشور زخمی شد. بر از عمله نظامی نیروهای بین‌المللی در سال 2001 میلادی در افغانستان تعداد عسکر رومانیایی که در افغانستان کشته شدند به 17 تن می‌رسد. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید ارگاه به اثبات برسد که مقامات حکومتی به نفع نامزدهای انتخاباتی از صلاحیت‌هایشان سوء استفاده کردن به سرانوالی معرفی خواهد شد. سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایت افغانستان برادر آزادی در مورد گفت
ما کیس های جرمی را بررسی نمی کنیم، بلکه ما تخلفات انتخاباتی را تحت بررسی داریم و بررسی می کنیم. هرگاه ثابت شود که اشخاص دولتی در امورات انتخابات به شکل بسیار چیز مداخله داشته باشند، او یک کیس جرمی است که اونا باید سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی او اشخاص ما به سروالی و ارگان های عدلی معرفی می کنیم. اگر ثابت شود که این تخلف به نفع کاندید صورت گرفته، میشه که ما در هر سایتی که صورت گرفته باشه رای ازیرا قسمن یا کلن باطل اعلام کنیم.
تعدادی از نامزدهای انتخابات ولسی جرگه و ناظرین از تقلب‌های گسترده در انتخابات 27 ماه سنبله شکایت کردند. در نتیجه درگیری نیروهای ائتلاف با طالبان مسلح در ولسوالی چرخ ولایت لوگر 3 تن از طالبان مسلح کشته شدند. دیر محمد درویش سخنگوی ولی لوگر به رادیو آزادی گفت که به قوت‌های افغان و نیروهای ناتو آسیب نرسیده است. به گفته وی شب گذشته طالبان 2 راکت را بالای ولسوالی چرخ فیر کردند که در نتیجه 2 تن از کارمندان دولتی زخمی شدند. امان الله شیر قولک یک قمندان ولسوالی اندارا به ولایت بغلان در نتیجه کمین افراد مسلح کشته شد. با گفته شاهدان عینی 4 تن از محافظین این قمندان زخمی شد. امان شیر قولک یکی از قمندانهای سابق جهادی در ولسوالی اندارا به ولایت بغلان بود. مقامات حال در مورد این رویداد تبصره نکردند ولی طالبان مسلح مسئولیت این قتل را به عهده گرفتند و ادعا میکنند که این قمندان را امرا با 4 تن از محافظینش به قتل رساندند. حکومت فیلیپین که ادبای آن کشور را از سفر و یا کار کردن به افغانستان منع کرده است، امروز گفت که اوضاع امنیتی افغانستان را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که کارگران فیلیپینی از حکومتشان خانه لغو چنین محدودیت شد. به روشنی آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس قرار معلوم ممنوعیت سفر به افغانستان پا بر جا خواهد ماند، ولی هزاران تبع فیلیپینی که فعلا در افغانستان مصروف کار هستند ممکن اجازه دوام کار را در افغانستان به دست بیاورند. در حال حاضر بین 2500 الی 4000 فیلیپینی در افغانستان مصروف کارند و اکثر آنها در پایگاه های نظامی امریکا استخدام هستند. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. قرار است فردا بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به ایران سفر کند و با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ملاقات کند. خبر سفر رئیس جمهور سوریه چند روز بعد از آن اعلام شد که عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق از سوریه خواست تا از روابط دیپلماتیکش کار بگیرد و از مداخله ایران در امور سیاست داخلی عراق جلوگیری کند. این در حالی است که رئیس جمهور ایران قرار است ماه آینده به لبنان سفر کند، جایی که حزب الله متحد ایران با جنگ شدید لفظی با ساد عرری صدر اعظم لبنان درگیر است. جنجال بین حزب الله و صدر اعظم لبنان بعد از آن رخ داد که تحقیقات سازمان ملل متحد نشان داد که اعضای حزب الله در قتل سال 2005 رفیق حریری، صدر اعظم سابق لبنان و پدر ساد عریری دست داشته است. در اول سوریه به طور گسترده به قتل رفیق حریری متهم بود، ولی تحقیقات فعلی نشان می‌دهد که تعداد از اعضای حزب الله در قتل صدر اعظم سابق لبنان دخیل بودند. کمیسیون اروپایی تصمیم گرفته است که کمک‌هایش را برای سیلاب‌زدگان پاکستان بیش از دو برابر افزایش بدهد. به این ترتیب کمک‌های کمیسیون اروپایی برای سیلاب‌زدگان پاکستان به 205 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. این موضوع را کریستلینا جورجیا، کمیشنر امور بشری این کمیسیون، در جریان کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل اعلام کرد. به گفته وی، مجموعه کمک‌های کمیسیون اروپایی همراه با کمک‌های انفرادی دول اتحادیه اروپا به 400 میلیون یورو برای سیلاب‌زدگان پاکستان می‌رسد. رافائل کوریا رئیس جمهور اکوادور شورشان پلیس را متهم کرده است که او را در شفاخانه محاصره کرده و قصد داشتند تا وی را به قتل برسانند. رئیس جمهور چپگرای اکوادور دیروز برای چندین ساعت در شفاخانه گیر مانده بود تا اینکه عساکر این کشور به شفاخانه حمله کردند و وی را نجات دادند. اعتراض پلیس علیه رئیس جمهور اکوادور بعد از آن رخ داد که قانون جدید امتیازات آنها را قطع کرد. رئیس جمهور رافائل کوریا بعد از آن به شفاخانه منتقل شد که در جریان برخورد با افسران پلیس گاز اشکاور علیه وی استعمال شد. بعد از رهایی شفاخانه رئیس جمهور اکوادور در جمعی از طرفدارانش گفت: زمانی که درک کردیم که حرف زدن نمیتوانیم، میخواستیم اونجا را ترک کنیم. آنها بالای رئیس جمهور حمله کردند. آنها گاز اشکاور را علیه ما استعمال کردند. مستقیم بر روی ما استعمال کردند. آنها مرا به شفاخانه پلیس انتقال دادند و در آنجا اسیر کردند. به گفته صلیب سرخ اکوادور، در نتیجه برخورد مسلحانه بین وفاداران رئیس جمهور و پلیس معترض، دو نفر کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. محکمه قانون اساسی اوکراین صلاحیت‌های ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور این کشور را افزایش داده است. در سال 2004 میلادی تعدیلات قانون اساسی در اوکراین صلاحیت پارلمان این کشور را افزایش داد. طبق این تعدیلات پارلمان این کشور صلاحیت تعیین صدراعظم و اعضای عمده کابینه را داشت. رئیس محکمه قانون اساسی اوکراین امروز اعلام کرد که صلاحیت‌های رئیس جمهور این کشور به طور فوری قسمی که قبل از تعدیلات بود اعاده شود. وی گفت: طبق قانون اساسی 28 جولای 96 میلادی، مقامات دولتی فوراً این تصمیم را عملی کنند. این نسخه قانون اساسی قبل تعدیلات 8 دسامبر 2004 میلادی است که در قانون اساسی اوکراین تعدیلات آورد. تعدیلات سال 2004 میلادی در جریان تحولات انقلاب نارنجی در این کشور تصویب شد. در این زمان ویکتور یونوشکو که طرفدار غرب بود به قدرت رسید. رئیس جمهور فیلی که طرفدار روسیه می باشد توسط مخالفانش متهم است که تلاش دارد تا کشور را به سوی استبداد سوق بدهد. در نایجیریا امروز 3 انفجار در پایتخت این کشور رخ داده است. این انفجار در 50مین سال روز استقلال نایجیریا به وقوع پیوست. انفجارات بعد از آن رخ داد که گروه عمده ملیشه‌های این کشور که به نام تحریک رهایی بخش نایجیریا دلتا مسما است، تهدید کرد که مراسم جشن را مورد حمله بمی قرار می‌دهد. به گفته شاهد نینی، چندین تن در این انفجارات زخمی شد. و پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان، قرار است امروز حزب سیاسی جدیدش را اعلام کند. انتظار می‌رود که مشرف در لندن جنبشی را به نام آل پاکستان مسلم لیگ اعلام کند. پرویز مشرف بعد از برکناریش در بریتانیا در طبیب به سر می‌برد. رئیس جمهور سابق پاکستان گفته است که در نظر دارد جهت اشتراک در انتخابات سال 2013 میلادی با عیس یک سیاستمدار غیر نظامی به کشورش برگردد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:38 دقیقه به وقت کابل شد و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. افراد مسلح مظنون امروز در پاکستان بالای قطار مواد سوخت نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان حمله کرده و ده ها تانکر را با آتش کشیدند. یک بررسی اداره تفتیش USAID اتهام وارد کرده که میلیون ها دلار پول مساعدت مالی دهندگان آمریکایی به شکل غیر مستقیم در اختیار طالبان مسلح قرار گرفته است. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله است. برای تعداد از اطفال افغان در ایران اجازت دادن نشده تا در مکاتب آن کشور شامل درس شوند. در تحولات از منطقه و جهان خواهید شنید که واشنگتن میگوید 4 شرکت عمده نفت اروپا روابط خود را با ایران قطع میکنند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، از شما دعوت میکنم که با ما باشید. افراد مصالح مظنون امروز در پاکستان بالای قطار مواد سوخت نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان حمله کرده و ده ها تانکر را با آتش کشیدند. گفته می شود مردان مصالح که با راکت انداز و ماشیندار مجهز بودند 27 تانکر توقف کرده را هدف حمله قرار دادند. در این حال کارشناسان می گویند این ادعا با واقعیت اوضاع در شمال ایالت سند جایی که تانکرهای ناتو سوختانده شده سر نمی خورد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این باره را پیشکش می کند.
افراد مسلح ناشناخته شده شب جمعه یک کاروان تانکرها را که روانه افغانستان بود به آتش کشیدند. در مجموع 27 تانکری که هنگام شب در یکی از استگاه‌های در نزدیکی شهر شکارپور متوقف شده بودند، سوختانده شدند. این شهر در قسمت شمالی ایالت سن موقعیت دارد. یک روز قبل از این واقعه، دولت پاکستان شاهراه تورخم را مسدود ساخت. شاهراه تورخم یکی از راه‌های عمده تدارکات نیروهای ناتو در افغانستان می‌باشد. بندر تورخم ظاهراً در واکنش به کشته شدن سه شبه نظامی پاکستانی در یک حمله مزنون هلیکوپترهای ناتو در کرم ایجنسی مسدود ساخته شد. تانکرها که تیل را از بندر کراچی انتقال می‌دادند قرار بود از راه تورخم وارد افغانستان شوند، اما مسدود بودن تورخم سفر صدها تانکر به افغانستان را به تعویق انداخته است. عبدالحمید خوسه ولسوال شکارپور روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این نخستین حمله بر تانکرهای تدارکاتی ناتو در این بخش از ایالت سند میباشد. این تانکرها از شهر کراچی و از طریق بلوچستان روانه تورخم بودند. 10 تا 15 نفر مسلح بر این تانکرها فایر کرده آنها را به آتش کشیدند. یک مسئول شبه نظامیان دولتی پاکستان در این منطقه میگوید که این تانکرها از سوی جنگجویان مظنون به آتش کشیده شدند. اما ضیاءالرحمن یک خبرنگار و کارشناس امور سیاسی در کراچی به این باور است که ادعای شبه نظامیان دولتی با واقعیت اوضاع منطقه سر نمیخورد. او توضیح میدهد که افراطیون طرفدار طالبان هیچگاهی در مناطق محول شکارپور فعالیت نداشتند. ضیاءالرحمن میافزاید که حزب بر سر اقتدار پیپلز پارتی نفوذ نیرومند در این منطقه دارد و ملتگرایان سندی هم از حمایت در این منطقه برخوردارند. او میگوید که ملتگرایان سندی علاقمند حمله بر کاروانهای تدارکاتی ناتو نیستند، چون نزاع آنها با دولت مرکزی در اسلام آباد میباشد. امکان دارد که این عمل در واکنش به حملات عبورمرزی اخیر ناتو انجام شده باشد، اما سوال این است که چه کسی این عمل را انجام می‌دهد؟ طالبان در اینجا نیستند و ملتگرایان سندی می‌گویند در حمله بر تانکرهای ناتو کدام دلچسبی ندارند. پس چه کسی این عمل را انجام می‌دهد؟ این یک سوال مهم است که باید پرسیده شود. امریکا و دیگر کشورها در گذشته عناصر را که با استخبارات آیسای پاکستان رابطه دارند به همکاری با طالبان متهم کردند، اما اسلام آباد این اتهامات را پیوسته رد کرده است. گزارش های روز جمعه از اسلام آباد خبر داد که تنش های ناشی از حملات عبورمرزی ناتو در خاک پاکستان میان اسلام آباد و واشنگتن افزایش یافته است. لیون پانیتا رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا روز پنجشنبه با رهبران ملکی و نظامی پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. رسانه های پاکستان این گفتگوها را نهایت هیجانی خواندند. این رسانه ها گفتند که مقامات پاکستانی از لحن تهدیدآمیز پانیتا به حیرت افتاده سراسیمه شدند. گزارش ها می رسانند که لیون پانیتا رئیس استخبارات CIA بر ادامه و افزایش حملات تیاره های بیپیلوت امریکایی در مناطق قبایل اصرار ورزیده است. او گفته است که جنگجویان مستقر در این منطقه یک پلان حملات تروریستی را در اروپا طرح‌ریزی کرده بودند و به اعمال خشونت در افغانستان دامن می زنند.
از حمله تعداد از افراد مسلح بالای قطار نیروهای ناتو در پاکستان و همچنان برخی از مشکلات و بحران‌ها میان پاکستان و ناتو شنیدید. این حمله پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات پاکستانی روز پنجشنبه با عنوان اعتراض علیه حمله هوایی ناتو راه سرحد با افغانستان را بستند. اما ناتو می‌گوید مسدود کردن راه ترانزیتی توسط پاکستان به انتقال مواد مورد نیاز نیروها در افغانستان صدمه فوری نمی‌رساند. پاکستان راه ترانزیت را زمان بست که یک هلیکوپتر ناتو به خاک پاکستان حمله کرده و در نتیجه آن سه عسکر پاکستانی کشته شدند. پیش از این بر روز دوشنبه چندین هلیکوپتر ناتو پناهگاه های شورشیان را در خاک پاکستان هدف قرار داده بودند که در نتیجه آن تقریبا 50 تن از شورشیان کشته شدند. پاکستان گفته بود که این حمله تهدید به حاکمیت ملی در آن کشور است. همچنان در نتیجه بسته شدن سرحد میان افغانستان و پاکستان تعداد زیاد از تانکرهایی که برای نیروهای ناتو تیل و مواد انتقال میدادند در آن سوی سرحد صف بستند. دگروال دیوید لپن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است بسته شدن راه تورخم برای رسیدن مواد مورد نیاز ناتو به طور فوری تأثیر وارد نکرده است. او گفت ناتو برای رسانیدن مواد مورد نیازش در افغانستان از دیگر دروازه‌های پاکستان و راه‌های دیگر مشکل خود را حل می کند و برای رفع این معضله مذاکرات با حکومت پاکستان ادامه دارد. بحران میان ناتو و پاکستان در حال به میان آمده که لیون پانیت رئیس اداره CIA آمریکا به هدف گفتگو با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم و دیگر مقامات ارشد پاکستانی در اسلام آباد به سر می برد.
مجله خبری رادیو آزادی.
اخیراً یک بررسی اداره تفتیش USAID اتهام وارد کرده که میلیون ها دلار پول مساعدت مالی دهندگان آمریکایی به شکل غیر مستقیم در اختیار طالبان قرار می گیرد. گفته می شود که برخی افغان ها در این مورد دخیلند که تحقیق از آنها ادامه دارد. این اتهامات در برخی روزنامه ها به شمول گلوبال پست نشر شده است. نشریه فارن پالیسی این موضوع را مورد مطالعه قرار داده که برخی نکات عمده آن را آرش همایون پیشکش می کند.
USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان می گوید که میلیون ها دلار از مساعدت های امریکا و افغانستان سهواً در اختیار طالبان قرار می گیرد. بر اساس اظهارات مسئول تفتیش مؤسسه USAID، این پول به مثابه رشوت به طالبان داده شده است. این پول متعلق به مؤسسه آمریکایی DEI که دفتر مرکزی آن در مریلند مستقر بوده و در مناطق دوردست افغانستان برنامه های آن توسط USAID تمویل می شود بوده است. بر اساس گزارش از قراردادی های افغان مؤسسه DEI در شهر جلال‌آباد تحقیق ادامه دارد. سخنگوی مؤسسه آمریکایی DEI می گوید 17 کارمند افغان از کارهایشان اخراج شدند. جیمز بامگارد رئیس مؤسسه DEI می گوید ما یک کار بی‌مثال را انجام می دهیم، با آتش بازی کرده به کار خود افتخار می کنیم. در مورد دشواری هایی که به وجود آمده تحقیقات را آغاز کرده ایم. تحقیقات مالی در سه پروژه USAID از یک کمپانی امنیتی بریتانیایی آغاز شد که بر اساس گزارش ها علائمی دیده شده است که آنها برای حفاظت جانهایشان برای طالبان پول دادند. رئیس مؤسسه DEI می افزاید زمانی که ضرورت باشد ما برخی پروژه ها را بسته، کار را در برخی مناطق متوقف ساخته و کارمندان خیش را از آن مناطق خارج می سازیم. این کار را به شکل علنی انجام داده، حساب و کتاب ما هم آشکار بوده، در عقب درهای بسته قرار نداریم. مقامات تشویش از آن دارند که شورشیان در سال 2009 از پروژه های تمویل شده توسط USAID حدود 5 میلیون دلار را به زور گرفتند. رئیس USAID یا اداره انکشاف بین المللی آمریکا در افغانستان ایریل دبلیو سکات می گوید به مؤسسه DEI رهنمایی شده است که صورت مصرف پولهایشان را کنترل کنند و می افزاید کار آن مؤسسه در مناطق دورافتاده به شمول مناطقی که در آنجاها دشواری های موجود است ادامه دارد. سخنگوی مؤسسه DEI می گوید از جانب اداره عمومی تفتیش USAID تا حال در مورد موجودیت فساد با آن اداره کدام شواهد ارائه نشده است.
ساعت 6:48 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبل است. سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی این احتمال را رد نکرد که به خاطر تقلب گسترده تعداد زیاد از صندوق‌های رأی دوباره مورد شمارش قرار گیرد. آقای شریفی تاکید کرد که به شمول مقامات امنیتی یک عده از اربکی ها و سایر مسئولین در امور انتخابات مداخله کردند و آنها در این مورد نشانه ها و شواهد موثق در دست دارند. حمید پژمان در کابل با رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی صحبت را انجام داده است. با هم بشنویم.
شماره از کاندیدان ناراضی گفتند که در بعضی از ولسوالی های کشور در حالی که در روز انتخابات امنیت کامل هم نبوده ولی صندوق های رای گذاشته شده و در اون انتخابات شده، نظر شما در مورد چی است؟
بر شما معلوم است مطابق قانون انتخابات اولین مرجع بررسی شکایات انتخاباتی کمیسیون های ولایتی ماست و بخاطر تامین عدالت درباره تصامیم کمیسیون های شکایات انتخاباتی هر شکایتی که کسی قانع نباشه و کمیسیون شکایات انتخاباتی ما تصمیم گرفته باشه بار دیگر ما او را تحت بررسی قرار میدیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی نه جزء کمیسیون مستقل انتخابات است و نه کمیسیون اجرا کننده است، یک کمیسیون مستقل جداگانه از کمیسیون مستقل انتخابات بوده. کمیسیون مستقل انتخابات یک کمیسیون اجرایی است که او تمام پروسه اجرای انتخابات با عهده دارن و او را اجرا میکنن.
شکایت های هم وجود دارن که در بعضی از مناطق اربکی ها و مقامات محلی هم در امور انتخابات مداخله کردن. در این مورد شکایات بر شما وجود داره؟ در کدام ولایت گفتن که مثلا اربکی ها در امور انتخابات مداخله کردن؟
بله، از یک تعداد سایت ها و مراکز رایدهی اینا هم شکایت داشتن و حتی یک تعداد سی دی و اکثر برای ما دادن که اونا گفتن که اربکی ها هم مداخله میکردن. ما هم همین لحظه که همراه شما گپ میزنم از ولایت زابل برای ما یک تعداد سی دی های رسیده که در اوجه نشان داده میشه که یک تعداد مردم با اصطلاح و اشخاصی که در قوای امنی اونا مصروف فعالیت هستن اونا هم مداخله میکنن و در کار انتخابات مداخلاتشان است. لیکن خوشبختانه همین دقیقه یک سی دی را ما از نظر تیر کردم که از امون ولایت قماندان امنیه یک منطقه کسانی که کارت جعلی را استعمال میکنن و به نفع کسی استعمال میکنن او را گرفتار کرده و تحت تحقیق قرار داره و کارتش شمار میکنه. این البته از یک تعداد ولایت ها این شکایت ها برای ما رسیده و ما او را تحت بررسی داریم.
اگر در همچون موارد اسناد موثق به دست شما برسه، برخورد شما با این افراد متخلف چی است؟
ما کیس های جرمی را بررسی نمی کنیم بلکه ما تخلفات انتخاباتی را تحت بررسی داریم و بررسی می کنیم. هرگاه ثابت شود که اشخاص دولتی در امورات انتخابات به شکل بسیار چیز مداخله داشته باشند، او یک کیس جرمی است که اونا باید سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی او اشخاص ما با سروالی و ارگان های عادلی معرفی میکنیم. اگر ثابت شود که این تخلف به نفع کاندید صورت گرفته میشه که ما در هر سایتی که صورت گرفته باشه آرای زیرا قسمان یا کلن باطل اعلام کنیم.
سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته آقای شریفی، کمیسیون شکایت انتخاباتی مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبل است. اظهارات آقای شریفی در حال صورت میگیرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حذف و بازشماری آرای ده ها مرکز رای دهی مشکوک خبر داده است. فضل احمد منوی رئیس این کمیسیون دیروز گفت آرای این مراکز به خاطر عوامل مختلف چون استعمال بیشتر اوراق رای دهی در یک محل از حد تعیین شده، عدم امضای ناظرین در فرم های نتایج و استفاده آرا به نفع نامزد مشخص باطل و یا هم بازشماری می شود. همزمان با این شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه با شدت ادامه دارد و قرار است تا یک هفته دیگر نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه اعلان شود. اما فهرست نامزدان پیشتاز از برخی ولایات و پایتخت در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات نشر شده است و در حال حاضر بررسی و شمارش آرای ولایات بغلان، سمنگان، نورستان، ننگرهار، پکتیا، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار، هلمند، غور، هرات و بادغیس ادامه دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
واشنگتن میگوید 4 شرکت عمده نفت اروپا روابط خود را با ایران قطع میکنند. این شرکت ها شامل توتال، شیل، استیتال و اینی میشوند. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. ایران با تعداد از اطفال افغان که اسناد قانونی در دست ندارند اجازه نداده تا در مکاتب آن کشور شامل درس شوند. در سرشماری یک ماه پیش این افغان ها گفته شده بود که بعد از این حضور آنها در ایران قانونی خواهد بود. در همین مورد گزارش را بشنیم که سید احسان از ایران فرستاده.
در سرشماری تقریبا یک ماه قبل افغان های فاقد اسناد مهاجرت در ایران
گفته شده بود که بعد از اجرای این طرح حضور کلیه نفانها در جمهوری اسلامی ایران قانونمند می شود. اما با این که این سرشماری چند هفته است که خاتمه یافته است، هنوز هم اطفال این مهاجرین نتوانسته به مکاتب تحصیلی ایرانی راه یابند و همچنان پشت دربهای مکاتب تحصیلی انتظار می کشند. با گذشت قریب به 10 روز از آغاز سال تحصیلی در این کشور، خانواده های این اطفال هم از محروم شدن فرزندانشان در مکاتب دولتی ایران ابراز نگرانی میکنند.
هیچ کس جواب نمیده. بچه های ما طفلای ما یک ماه است که قدر خوشحالی کردن، خود ما قدر خوشحال شدیم. اینا 3 روز 4 روز مدرسه باز شده، اینا هم تو یک رنگ گریه کرده ششتن که ما چرا مدرسه نمیریم، چرا بچه ها میره، خود ما میرم ناراحت هستیم. دیگه غیر از خدا نمیتونیم به کی بگیم، به کجا مراجعه کنیم.
بچه ها با شوق و ذوق روی مدرسه هستن که نمیگیرن، این احساس حقارت میکنن، انگار تحقیر میشن. میفکر میکنم ما آدمی مثلا آدمای بدی هستیم که ما رو نمیگیره. میگه چرا پس بقیه رو میگیره، ما رو چرا نمیگیره؟ ما اصلا بد هستیم، بد جنس هستیم، اصلا آدم شاید نیستیم که ما رو قبول نمیکنه. یه اصلا تفله که اصلا گریه میکنه و افسردگی گیره. گفتم این نمونه ایش هست. میگه موش نمونه خیرباره است، همساری زیاد است. حتی یک ماه میره در خانه میمانه، چقدر افسردگی میگه خدا که تاوانی از ایره نه من میتونم نیش کس نمیتونه توان ازش جوابی رو بگه، جوابی بچه های مظلوم و بیگناه رو نمیتونه بیته.
قابل یادآوری است آن دست از فرزندان مهاجر افغانی که به صورت قانونی هم در کشور ایران زندگی میکنن نیز امسال نتوانستند به دلیل نداشتن پول و یا عدم پرداخت فیس مکتب شامل مکاتب تحصیلی در جمهوری اسلامی ایران شوند. طبق قانون وزارت معارف جمهوری اسلامی ایران از چند سال به این طرف است که باید هر متعلم پناهنده افغان بابت تحصیلشان در مکاتب دولتی این کشور در مقاطع ابتدایی و لیسه از 50,000 تا سقف 80,000 تومان بپردازد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 6:56 به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. یادآور میشم که تمامی گزارش ها، مطالب، خبرها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و اگر شما به اینترنت دسترسی دارین میتونین تمامی این مطالب موضوعات را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com و از آنجا میتونین بخش های دری و پشتو را انتخاب کرده و به مطلب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. و حالا گزارش داریم از منطقه و جهان. واشنگتن میگوید 4 شرکت عمده نفتی اروپا رابطه خود را با ایران قطع میکنند. این شرکت ها شامل توتال، شل، استیت آیل و اینی میشوند. 4 شرکت متذکره به خاطر روابط تجارتی خود با ایران را قطع میکنند که از تحریم های وضع شده بر ایران متضرر نشوند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این باره را پیشکش میکند.
جیمز شتاینبرگ معین وزارت خارجه آمریکا اواخر روز پنجشنبه اعلان کرد که 4 شرکت بزرگ اروپایی برای اینکه از تعزیرات وضع شده از سوی آمریکا بر ایران متضرر نشوند، روابط تجارتی خود را با این کشور قطع می‌کنند.
4 major international oil companies Total of France, Statoil of Norway.
4 شرکت جهانی نفت، توتال فرانسوی، استیت آیل نروژ، اینی از ایتالیا و شیل شرکت شاهی نفت هلند و بریتانیا متحد شدند که سرمایه گذاری خود را در سکتور انرژی ایران خاتمه می دهند. تصمیم این شرکت ها یک پیروزی بزرگ برای آمریکا تلقی می شود. واشنگتن سعی دارد تا از طریق فشارهای اقتصادی بیشتر رژیم جمهوری اسلامی ایران را متقاعد سازد که بنابر تقاضای سازمان ملل متحد از فعالیت های حساس هسته‌ای دست بکشد. فعالیت هایی که هم در تولید انرژی و هم در تهیه اسلحه هسته‌ای می توان از آن استفاده کرد. معین وزارت خارجه آمریکا هنگام ستایش فیصله این شرکت ها بار دیگر به این هدف واشنگتن اشاره کرده، شرکت های دیگری را هشدار داد که یا روابط خود را با ایران قطع کنند ورنه فعالیت هایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ایران دارای اسلحه هسته‌ای ثبات و امنیت یک بخش از جهان را که برای منافع ما اهمیت بسزایی دارد و وضعیت اقتصادی جهان را جدا تهدید خواهد کرد. لذا ما باور داریم که جامعه جهانی باید تماس‌های تجارتی عادی خود با ایران را به صورت دستجمعی ترک گوید. به هر حال شماره از شرکت‌های جهانی نفت چون هنوز متحد نشدند که روابط خود را با سکتور نفت ایران قطع کنند، وزارت خارجه آمریکا تحقیقات را درباره این شرکت‌ها برمی‌اندازد.
in Iran's petroleum sector. And for this reason, the State Department is launching investigations into those companies.
معینه وزیر خارجه امریکا می افزاید واشنگتن فیصله نموده که تعزیرات را بر شرکت نفت ایران مستقر در سوئیس که شاخه از شرکت ملی نفت ایران می باشد وضع کند. او از شرکت های دیگر نام نبرد. افزایش فشارها بر شرکت های جهانی نخستین گام تطبیق قانون است که دو ماه قبل به هدف تشدید تعزیرات بر ایران از سوی رئیس جمهور باراک اوباما امضا شد. هدف این قانون مؤثر ساختن تازه ترین مرحله تعزیرات است که یک ماه قبل از سوی سازمان ملل متحد بر ایران وضع شده بود. این قانون خصوص بخش تصفیه نفت ایران را هدف قرار می‌دهد. ایران در حال حاضر نمی‌تواند اندازه کافی نفت خود را برای استهلاک محلی تصفیه کند و طبق گزارش‌ها 40% پترول و 11% دیزل مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند. واشنگتن می‌خواهد ایران واردات خود را که موارد مالی این کشور را زیر فشار قابل ملاحظه قرار می‌دهد ادامه دهد تا در نتیجه مصارفی را که تهران بر برنامه هسته‌ای خود می‌کند محدود شود. قدرت‌های غربی و در رأس آن آمریکا به این باورند که ایران برنامه هسته‌ای خود را به هدف تهیه اسلحه هسته‌ای برای انداخته است. اما تهران این اتهامات را همواره رد کرده می گوید برنامه هسته‌ای ایران اهداف مسالمت آمیز دارد.
و با پخش این گزارش نشرات امروز رادیو آزادی به پایان می رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. از همراهی تان سپاسگزار. در پناه زده متعال باشید.